Radio.
السلام علیکم د سهار و بجی دی په دې هله چې نیکمرغه او آرام او رسم مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د حمل شلمه او د 2014 کال د اپریل نهمه نیټه ده. دوستانو د نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان وایي په لومړي پړاو کې به ارګ ته ورسیږي، خو یو بل بیا یقیني دی چې دا خبره د ټاکنو په دوهم پړاو کې ثابت شي. د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو موضوع هم تعقیبو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید وایي ټولې نښېنښانې داسې ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته ځي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي په سیمه کې ناامني پراخه شوې ده او د اروپایي ټولنې په بلنه د اوکراین، امریکا او روسیې ډیپلوماټان د اوکراین د شخړې په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ یو کاندید وایي ټولې نښېنښانې داسې ښکاري چې انتخابات به دوهم پړاو ته وځي. د زلبي رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر په کابل کې یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویل شوي چې انتخابات به احتمالا دوهمې مرحلې ته وځي. که چېرته یو کاندید هم 50+1 رای خپرې نه کړي، نو له قانون سره سم به انتخابات د دوو هغو کاندیدانو تر منځ وشي چې ډېرې رایې ګټلې دي. د جمهور ریاست دوه نورو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي بیا وال سټریټ ژورنال وسپړې ته ویلي چې هیله مند دي انتخابات په لومړي مرحله کې وګټي. یو شمېر کتونکي داسې اټکل کوي چې انتخابات به بلې مرحلې ته وځي، خو د کاندیدانو په منځ کې زلمی رسول لومړی کس دی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تک خبره علني کوي. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د ناامنیو زیاتېدو ته اندېښمن شوي دي. دوی وایي چې په روسیو کې د غورماچ، المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو هڅې زیاتې شوي دي. د فاریاب د یو شمېر اوسیدونکو په وینا دغه ناکراري د میمنی ښار هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. د عبدالغفور په نوم د میمنی اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
اگر بایی ترتیب اگر دشمن بایی نزدی که بیای روزی شوکی شهر میمنه
دیوی کپا دیر دول دخمن ده غنجدی سی متراشی ده سی ورز براشی چه ده میمنه خر پا حوان و نور و مرمیو تهدید کردی. نو لدولت هیله کو چه ده تا پاملر نو کردی چه ده میمنه خلق دیر اندخمن دی ده سی چه چر تا بطلل نشی لار بخوندی نوی هیله کو چه امنه تینگ کردی چو خلق آرام شی. په ورته وخت کې د فاریاب چارواکي وایي چې د مخالفانو د مخنیوي او د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې روانې دي. د فاریاب والی محمد الله بتاش ویل چې په وروستیو کې یو شت مخالف وسلوال د هغوی د یو قومندان په ګډون وشل شول او 15 نور ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله کاترین اشټن به راتلونکې اونۍ د امریکا، روسیې او اوکراین له لوړ رتبه ډیپلوماټانو سره د اوکراین د شخړې په باب خبرې وکړي. تمه ده چې په دې خبرو کې د متحده ایالاتو، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې د اوکراین په اړه دا مهمه غونډه به په کوم اروپایي هیواد کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ روسیې ایجنټان او ځانګړي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د ناکرارۍ په پارولو تورن کړل. جانکری ویل مسکو خای د اوکراین په ختیځ کې هغه شان پوځي مداخله هم وکړي چې ډول چې په کریمیا کې کړې ده. سپینې ماڼۍ ایران ته ویل چې په ملګرو ملتونو کې د دې نوې ټاکل شوی ډیپلومات حامد ابو طالبی د منلو وړ نه دی. د سپینې ماڼۍ وان جی کارنی یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت یو لایحه توصیب کړه چې له مخې امریکا ته د ابو طالبی پر ورتګ بندیز ولګید. جی کارنی خبریالانو ته پرون په واشنگټن کې ویل
We share the Senate's concerns regarding this case and find the potential.
دوی موږ د دې پیښې په اړه د سنا اندېښنو ته په پام سره د نتیجې ته ورسېدو چې د دې کس تعینې دل یو مخ استونزمن کار دی. حکومت د ایران حکومت ته خبر ورکړی دی چې ستاسو دغه انتخاب د منلو نه دی. ابو طالبی تورن شوی دی چې په 1990 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت په برید کې او هلته د 250 امریکایانو په برمته کېدو کې لاس درلود. په خپله ابو طالبی بیا دا تور رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون ویل چې تهران داسې فکر کوي چې ابو طالبی د دې دندې لپاره مناسب سړی دی. د ایرلند ولسمشر مایکل هیګنز پرون برتانیې ته لاړل. لنږدې یوې پړۍ راهیسې چې ایرلند خپلواکي ترلاسه کړې ده، دا د دغه هیواد لومړی ولسمشر دی چې په رسمي سفر برتانیا ته ځي. هیګنز د برتانیې پارلمان ته په وینا کې د ایرلند او برتانیې تودې اړیکې وستایل. د ویل چې دواړه هیوادونه دا ویاړ لري چې په شمالي ایرلند کې سوله ټینګه کړه، خو لا هم هلته د دایمي سولې لپاره کار پکار دی. د ایرلند او برتانیا اړیکې په 1999 کال کې وروسته تر دې تاوده شول چې د برتانیا د ایالت شمالي ایرلند پر سر له څو لسیزو را په دې خوا د شخړو د پای ته رسېدو لپاره دواړه هیوادونو یو تړون لاسلیک کړ. تر دې وروسته په 2011 کال کې د برتانیا ملکې دوهمې الیزابت ایرلند ته تاریخي سفر وکړ. او د جرمني کابینې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې به تر دې وروسته د کډوالو ماشومانو نه مجبور کیږي چې د جرمني د تابعیت او د خپل پلار او مور د تابعیت ترمنځ یو انتخاب کړي. تر دې دمخه قانون داسې و چې هغه مهاجر چې له 18 تر 23 کلونو پورې عمر لري باید یو تابعیت ولري. دغه لایحه چې پرون تصویب شوه له مخې په جرمني کې مېش کډوال کولی شي چې دوه پاسپورتونه ولري.
سلام سهار منیک مرغه زانه جبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالات اټکل د راتلونکو 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه وه. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه لس. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځي، د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې به هم اسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 15. او د جلال آباد اسمان هم ځای ځای وریځي، د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 سپه په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د جمهوری ریاست دوه کاندیدان هیله مند دي چې په لومړي پړاو کې به انتخابات ګټي. خو دریم وایي چې نتیجه به په دوهم پړاو کې معلومیږي. که انتخابات دوهم پړاو ته ځي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ورته پوره آماده دي.
هم د مالی لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي، موږ کافي چمتووالی لرو.
د لوړو زده کړو وزارت له ډېر انتظار وروسته د سه شنبې په مازیګر د 1492 لمریز کال د کانکور نتایج اعلان کړل. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ماسکو خبر ورکړ چې له افغانستان سره به د هیلیکوپټرو پروژه مخته یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان وایي امریکا باید په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پر پریښودلو غور وکړي. د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ وروستی حال هم درکو. او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه
بل بوټی ده اوخه ورته وای دا چې شو دی کیږي په ځمې هغه وخت جوړ شي ګورې کلی نه کوه بازار خو چې خوشاله دواګان.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د جمهوری ریاست دوه کاندیدان هیله مند دي چې په لومړي پړاو کې به انتخابات ګټي. او دریم کاندید بیا وایي چې ټولې نښې داسې څرګندوي چې انتخابات بلې مرحلې ته درومي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سوای احمد شبر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدانو ویلي دي چې انتخابات به دوهم پړاو ته ونوځي، خو دریم کاندید بیا پیشګویي کړې ده چې دا انتخابات به بلې مرحلې ته ولاړ شي. اشرف غنی احمد زی وال سټریټ جرنل رسپانس ته په مرکه کې د سیشن بی پروز وویل دی ډاډر چې تر نورو مخکې دی او په لومړي پړاو کې به دا انتخابات کوي، خو موضوع د درغلیو له څیړلو سره تړل شوی ده. عبدالله عبدالله بیا د امریکایي رسپانس ته د دوشنبه په شپه څرګنده کړه چې موږ په ټولو ولایتونو کې شې انتخابات ترسره کړي دي، نو که چیرته موږ لومړی نشو دوهم کې شو، خو بیا هم په اکثریت ولایتونو کې موږ لومړی یو. کله چې وال سټریټ جرنل رسپانې له عبدالله عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو به په لومړۍ مرحله کې بریالي شئ او 50% جمع یو رای به وګټئ، عبدالله عبدالله په ځواب کې وویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اعلان پورې مربوط ده، خو موږ تر نورو وړاندې ګام اخیستی دی. وال سټریټ جرنل د هغو مقدماتي نتیجو لمخې چې تر اوسه د انتخاباتو د کمیسون بهر یو شمیر مؤسسو خبرې کړې دي څرګندوي چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی تر نورو مخکې دي او په دوی پسې زلمی رسول ډېرې رایې اخیستې دي. زلمی رسول چې ویل کېږي د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ ورسره دی وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د پرون په کابل کې وویل چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ووسی خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه داسې نقش نه لیدل کېږي چې انتخابات دوهمې مرحلې ته ولاړ شي او که چیرته داسې وشو دوی ورسره چمتو دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالي لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقه مو نه ده چاپ کړي او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا تر راتلونکو دریو ورځو به د انتخاباتو قسمی نتیجې ښکاره شي خو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د ثور په څلورمه او نهایي نتیجې به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
احمد شیبر په ریپورت کې موردل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان وایي چې دوی هیله مند دي په لومړي پړاو کې به انتخابات د دوی په ګټه تمام شي وي خو یو بل کاندید بیا وایي چې د انتخاباتو نتیجه به په دوهم پړاو کې څرګنده شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوړ زده کړو وزارت له ډېر انتظار وروسته د سه شنبه په مازیګر د 1392 لمریز کال د کانکور نتیجې اعلان کړې. د لوړ زده کړو وزیر ویل چې سږ کال څه باندې 100,000 ځوانان او نجونې د دې وزارت عالی او نیمه عالی موسسو ته جذب شوي دي. د دغه راز ویل هر څوک چې د کانکور د نتیجو په اړه شکایت لري کولی شي تر یوې میاشتې پورې خپل شکایتونه ګمارل شوي کمیسون ته وړاندې کړي. نسیم شفق په ریپورت کې جزئیات اورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اعلان شوی نتایج ښیي چې 55,000 فارغین د دې وزارت عالی مؤسسو ته او 55,000 هم نیمه عالی تحصیلي مؤسسو ته جذب شوی دي. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید د سه شنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د کانکور نتایج اعلان کړل. د وویل چې د لوړو زده کړو خصوصي تحصیلي مؤسسو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 15,000 د 12 ټولګیو هغه فارغین چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په کم فیز جذب کړي.
امسال پیام خوب او خوشی که برای شما دارم
دی وی سکال تاسو ته یو خه پیغام لرم، هغه دا چې د کانکور ګډونوال یا بریالي شوی او یا هم ناکام پاتې دي، یعنی سکال به نتیجه کسان نشته.
نتیجه صفر است.
ډاکټر عبید وویل چې د شهرې په نوم یو انجلۍ چې د بلخ ولایت اوسیدونکې ده 325 نمرې ګټلې او په لومړۍ درجه معالجوي طب ته بریالۍ شوې ده. ښاغلی عبید وویل چې د 1292 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 228,000 د 12 ټولګیو فارغینو برخه اخیستې وه چې څه باندې 90,000 یې ناکامه شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د پوهنې وزارت هم سکال شاوخوا 80,000 ځوانان او نجونې خپلو نیمعالي تعلیمي مؤسسو ته جذبوي. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د کانکور ازموینه په شفافه توګه اخیستل شوې او هر څوک چې شکایت ولري کولای شي په مرکز کابل او 15 حوزو کې خپل شکایتونه په ګمرل شوي کمیسیون کې ثبت کړي.
امسال ما به خاطر سهولت بیشتر
دی وی سکال مو د درنو محصلینو لپاره د اسانتیا په هدف کمیسون جوړ کړی چې د ځوانانو او نجونو لپاره حوزې لري. دوی کولای شي که شکایت ولري تر یوې میاشتې د کمیسون ته مراجعه وکړي او شکایتونو ته به هرو مرو رسیدګي کیږي. ان شاء الله چې هیڅ ستونزه به پاتې نشي.
مشکل باقی نه میمونه.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې د کانکور د نتایجو له اعلانېدو سره سم سلګونه ځوانان چې بې نتیجې او یا هم ناکامه پاتې کېدل نو د کانکور په ازموینه کې به یې د شفافیت له نشتوالي نه شکایتونه کول. سره لدی چې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکالې د کانکور آزموینه په شفافه توګه او نوی سیستم اخیستي، خو د کانکور د آزموینې پر مهال په ځینو ولایتونو کې د درغلیو ډېر راپورونه خپاره شول. حتی له همدې امله په ځینو ولایتونو کې د کانکور آزموینې د دویم ځل لپاره واخیستل شوې.
د دې ساده مهمو خبرونو لنډی ستپام کړی. د افغانستان د ولسمشر یو کاندید وای ټول نخې نخانې داسې ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته ځي، خو دوه نور کاندیدان به هیله مند دي چې په لومړی پړاو کې به نتیجه معلوموي. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکو په خپل ولایت کې د ناامنیو زیاتېدو ته اندېښمن شوي دي. دوی وایي چې دولت باید د وسلوالو مخالفانو د هڅو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله کاترین اشټن براتون کې اونې د امریکا، روسیا او اوکرين له لوړو رتبه ډیپلوماټانو سره د اوکرين د شخړې په باب خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ایران ته ویل چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی امریکا ته د منلو وړ نه دی. د آیرلند ولسمشر پرون برتانی تلاړ د نږدې وی پیړی راهیسی چې آیرلند خپلواکي ترلاسه کړې ده، دا د دې هیواد لومړی ولسمشر دی چې په رسمي سفر برتانیا ته ځي. او د جرمني کابینې یو ولایت تصویب کړ چې لمخې باید تر دې وروسته د کډوالو ماشومان نه مجبور کیږي چې د جرمني د تابعیت او د خپل پلار مور د تابعیت ترمنځ یو انتخاب کړي. ګارډین او واشنگتن پوسټ رسپانو د افغانستان د روسیو تحولاتو په باب مقالې خپرې کړې چې مهمه برخه جانقا الکوزی اوروي.
زیات شمیر لویدیځو رسپانو بیا هم د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د شنبه د ورځې انتخاباتو په اړه مقالې او مضمونونه خپره کړي دي. واشنگتن پوسټ رسپانو په روسي غږ کې به حوصله مخکخو کاندیدانو په خپل درایو شمیرنه پیل کړي، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي. په غرنی هیواد افغانستان کې چې رای په لاسونو شمیرل کیږي او د انتخاباتو نتیجو ته د شک په سترګه کتل کیږي، د جمهوریت ریاست کاندیدان رسمي نتیجو ته انتظار نه کوي او په خپلې درایو شمیرل پیل کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د شنبه د ورځې له انتخاباتو راهیسی د کاندیدانو لپاره په زرګونو رضاکاران د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د رایو مرکزونو ته تللي او د رایو له لیستونو څخه هغه نتیجې راټولوي چې د مسجدونو او خوانځو په دیوالونو باندې زړول شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې کوي د انتخاباتو لومړنۍ یا له وخت مخکې نتیجې چې د ځینو مخکښو کاندیدانو په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي ښیي چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ډیر نږدې روان دي. دې کار نور کاندیدان په غوسه کړی دي. ورسپانې د جمهوریت ریاست د کاندید ګل آغا شیرزی خبره راخسته چې وایي دا غیر قانوني او د اصولو خلاف عمل دی. بل کاندید قطب الدین هلال واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي کوم کاندیدان چې په ټولنیزو رسنیو کې د انتخاباتو دا ډول نتیجې خپروي دا له خبري رسنیو څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده، دا په انتخاباتو او خلکو ملنډې وهل دي. واشنگتن پوسټ لیکي د رایو صندوقونه چې په لاریو کې بار دي له ولایتونو څخه د کابل پر لور روان دي او رسمي رایې شمیرنه به په روانې اونۍ کې پیل شي. ورسپانې زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روانې اونۍ کې به د انتخاباتو د رایو د یوې برخې نتیجې اعلان کړي، خو تر هغه وخته باید کاندیدان په خپل سر د نتیجو له خپرولو یا اټکلونو څخه ډډه وکړي. انګلستان چاپ ګاردن رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور اټکل کړی او د مضمون په یوه برخه کې لیکي په افغانستان کې د شنبه د ورځې تاریخي انتخاباتو رای شمیرنه پیل شوې او په څو اونیو کې به دا پروسه بشپړه شي، خو له ابتدایي یا مخکې له وخته نتیجو څخه داسې معلومیږي چې دا انتخابات ممکن د دوو پخوانیو وزیرانو ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي. ګاردن لیکي رای ورکونکو د طالبانو د ګواښونو خیال ونه ساته او په بیساري ډول د شنبه د ورځې انتخاباتو کې ګډون وکړ. ډیپلوماټانو او څارونکو د جمهوریت ریاست پر کاندیدانو غږ کړی چې په ځوانې ډیموکراسۍ باندې د افغانانو د دغه باور درناوی باید وکړي او د انتخاباتو کارکونکو ته د اجازه ورکړي چې نتیجې راټولې کړي او شکایتونه واوري. ګاردن لیکي درې مخکښ کاندیدان هر یو په انتخاباتو کې د بری ادعا کوي او یو بل په درغلیو تورنوي. ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبش خبره راخسته چې وایي مخکې له وخته د انتخاباتو د نتیجو اعلانول به د سیاسي قدرت د انتقال دغه تاریخي پروسې او د هغې ډیموکراتیک او سولیز کرکتر ته زیان ورسوي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چله اورئ. ماسکو خبر ورکړ چې له افغانستان سره به د هلیکوپترو پروژه مخته یوسي. له شوي تړون سره سم ناټو او روسیې په ګډه د دې پروژې د پرمخته وړلو ژمنه کړې وه، خو اوس چې د ناټو او روسیې اړیکې د اوکراین پر سر خړپړ شوي دي، دغه پروژه ځنډېدلې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به وتوانی شي چې په مستقیم ډول افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او د هغو پیسو په بدل کې به چې ځانګړي شوي دي له دغه هیواد سره د هلیکوپترو پروژه مخته یوسي. دغه پروژه روسیې له ناټو سره یو ځای تطبیق کوله، خو وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، ناټو له روسیې سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري ځنډنې کړې. د ناټو عمومي منشن رسفوګ راسموسن تیرونی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه وویل،
موږ د ناټو روسیې د یورو اتلانتیک د شراکت شورا او د سولې د شراکت په چوکاټونو کې له روسیې سره ټولو پوځي او ملکي همکاري ځنډوو. په عین حال کې موږ د خبرو لپاره ډیپلوماتیک چینلونه خلاص دیږدو او موږ د ناټو روسیې د شورا په چوکاټ کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې د انګولیا د بهرنیو چارو له وزیر جورجس ریبیلیو چیکوچی سره تر خبرو وروسته دا تایید کړه چې ناټو یو شمېر ګډې پروژې له روسیې سره ځنډولې دي. له ناټو سره د ماسکو د ګډې پروژې له مخې ژمنه شوې وه چې روسیه به افغانستان ته د روسي هلیکوپترو هغه پرزې ورکوي چې په روسیه کې روسي کمپنۍ تولیدوي او افغان پیلوټان به د روسیې په نووسیبرسک اډې کې روزل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې لپاره چې روسیه غواړي د افغانستان په ثبات کې برخه واخلي، هغه پیسې چې د روسیې حکومت د هلیکوپترو د پروژې لپاره ځانګړې کړې دي، هغه به بیا هم د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په همدغه ځانګړې برخه کې ولګول شي. داسې چې هم به روسیه پرزې چمتو کړي، هم به د الوتکو د ترمیم چارې مخته یوسي او افغان پیلوټان به په مستقیم ډول وروسي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ناټو شورا د هلیکوپترو دغه پروژه به دوام وکړي، داسې چې ناټو او یو شمېر غړي یې دې ته چمتو دي چې د روسیې ناټو د شورا له چوکاټه بهر همکاریو ته ادامه ورکړي. خو لاوروف پر دې دریځ انتقاد وکړ چې دا سم نه دی. لاوروف بیا وویل چې روسیې ته ناټو خبر ورکړی دی چې د تروریزم ضد جګړې او د مخدر موادو په برخه کې همکاري ځنډوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خوانی عمومي قومندان وی امریکا باید په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو په پریښودلو غور وکړي. نوموړي ډیفنس ون خبرونې ته ویلي په افغانستان کې وروستي انتخابات ستره کامیابي وه. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا یوې انټرنیټي خبرونې ډیفنس ون د دې هیواد د سمندري ځواکونو د یو پخواني جنرال جان الن له قوله لیکي چې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د امریکا ولسمشر اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدو تعهد څرګند کړي. متخید جنرال جان الن له 2011 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ګډو ځواکونو قمندان وو. د پخوانی جنرال د ډیفنس ون خبرونې ته ویلي د شنبې پورس په افغانستان کې انتخابات تر ډیره په امن او عادلانه ډول ترسره شول. د جان الن په وینا د دې وخت راغلی چې امریکا هم په زغرد اعلان وکړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي او د دې هیواد ملاتړ کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه پخوانی قومندان وایي چې د شنبې پورس په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون د دې هیواد د راتلونکي لپاره یو لوی ګام وو. دته په خبره په افغانستان کې د شو انتخاباتو تر سره کېدل د دې هیواد د خلکو ستر بری وو او افغانانو څرګنده کړ چې دا هیواد د نړیوال ټولنې د نور ملاتړ وړ دی. په تقریبا تیر یو کال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د بحث وړ یو عمده مسأله د دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کېدل و چې ولسمشر کرزی راتلونکي جمهور رئیس ته دا وظیفه پریښې ده. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون اهمیت پدې کې دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره شرایط تعینېدلای شي. ناټو او امریکا غواړي چې یو شمېر عسکري په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د دوام لپاره پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په فبروري میاشت کې جمهور رئیس کرزی ته خبر ورکړی و چې امریکا د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. خو امریکایي جنرال جان الن انټرنیټي خبرونې ډیفنس ون ته ویلي انتخاباتو څرګنده کړې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په لږې بهرنۍ مرستې د طالبانو ماتولو او د امنیت ټینګولو ته تیار دي. جان الن په دې اړه چې د افغانستان جګړه بریالۍ ده که ناکامه سوې ویلي چې امریکایان باید دا خبره له ذهنه ونه باسي چې د سپتمبر د 11مې حمله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې پلان شوی و. د ټینګار کړی چې په پاکستان کې د اټومي وسلو، بې ثباتۍ او د افراطي ډلو موجودیت یو بل عمده دلیل دی چې امریکا باید په افغانستان کې پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا یو ځل بیا د اوکراین پر سر پر روسیې د نورو احتمالي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې پر روسیې تورن کړ چې د اوکراین دننه مداخله کوي. د اوکراین په اړه د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې خپل خلک د اوکراین ختیځ ته استولې دي څو هلته ناکراری پیدا کړي. جان کیری هم در اسوبید چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اوسنۍ هڅې هغه ته ورته دي چې په کریمیا کې وکړي او بیا یې هلته پوځي مداخله ته لار هواره کړه. په واشنگتن کې د سنا غونډې ته جان کیری دغه هڅې غیر قانوني وبللې چې مو په تیرو 48 ساعتونو کې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د پارونکو او اجنټانو له لورې لیدلې دي مشتده روښانوي چې دوی هلته د دې لپاره استول شوي دي چې ګډوډي جوړه کړي او دا یو مخدمنلو نه دي. جان کیری زیاته کړه که چېرته روسیه د اوکراین په خاوره کې خپل تیری ته دوام ورکړي متحد ایالاتونه او اروپای متحدان به د روسیې پر انرژۍ، بانکداری او معدنو نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان به پرته له شک د 20مې پیړۍ له وسایلو کار واخلي څو له روسیې سره د 19مې پیړۍ د چلند لپاره حساب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د خبرېدو خبرداري ورکړ. سرګیلا اوروف په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې پلو مظاهره کوونکو پر ضد کله زور کار واخیستل شي په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. لاوروف زیاته کړه چې د اوکراین وضعیت یوازې هغه وخت ښه کېدای شي چې د اوکراین د روسي ژبو اندېښنو ته پاملرنه وشي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ په اروپا کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د چارواکو سره وګوري.
د احمد شیبر پر راپور کې مو واردل چې امریکا یو ځل بیا د اوکراین پر سر پر روسیې د نورو احتمالي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیا په اوکراین کې مداخله کوي خو په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خبرداري هم ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
نمه ولی کدی درو بارو اړو دغه مزوند
د زمای تاسو زمون ډیر سختي کې پوري کې
مونږ ته
و
مونږه روخته مخبل ځون چې خوشاله آزادي وړه مزادي زمای مزادي خپل ځون کو کنه
مالداري دې څنګه د څونه مال لري
یو دوه سو مال لرم پزل له خدای
چې شي دی هغه
میګری وزيدي
شو دې کې
شو دې څنګه نکي
بیا شو دې خرڅوي کې خوري چې کو
هغه پنیرم کو آشنا ته مرکو دوست ته مرکو غړین ته کو کرتب ته کو
څنګه را بیا نه روغه مریضې ستا کنه ستا څنګه دي
تمباکو ورکو
تمباکو څنګه ورکه
هغه یخماتی وطنی یو بوټه را واخ بغور ته وښه مغوم غور کو
تمباکو لکومه کوي
ولې دا پټې کې کړل کی بل بوټه دا غو چې بوټي دی کورای ورته وای دا اندوانو سره دا بل بوټه دا هغه دا وخه ورته وای دا چې شو دې کې چې پر دې هغه را واخ لږ شو ګور شو دې پیځاتی دا خو چتی کلینیکو دې بازار خو چتی خو څه دواګانې دي
دا د تمباکو هغه دل چاس د کړی د تجربه
دا لپدر لپدر مون ته دا را پاتل پدر
ښه پمړای نه کی کوم ورځ
چمړای چې غلا له کوغه وخرو کې درام فیا ته خیر او خیراتم ته مګم چې وخرو
څنګه مالداري خو ډیر لري بیلان دیم کې
لاندې سډیر مړي چې هغه وچو په بارو بارو موږ سره غوښه بار دي هیڅ احتیاجات نه ورته لږ چې بیا کوم بیا ورا واخل الله علی کوزا چې بس هیڅ مشکل هم نشته
میلمانه سي درس څنګه بیا کوم میګ ورته لاله
بس میلمانه چې را چې تیار و چې غوښه ورته لاله چې ته وچه غوښه خوري کته ادب صدر تعالی هغه موږ ته ادب صدر رالالو لکدام چې به کدا غوندي وینانا دا بناله له موږ چاوخه خو بیا وڅورته په خو ځتی بسره وای هغه شوی دا نو خو موږ کرټی خرو بیا کرټی ورته په خو کو کرټی ورته په خو بیا ماغه چخرو
څرقه ملمانی خو هیڅ درس ډیر شپې وکړه کلک وخت پاتې سي
نه کا ملمای پاغه څوک نه تنګیږي او ملما غضب شي هغه دې روزي له خنجر ما خاطې
ملما غضب چاته وای
ملما غضب هغه شنه د مولاړي جو خیر دی ورپې نیم کې په تعالی کاروبار باندې هغه ته ملما غضب موږ وای
شه
او نیک ملوانه تا غوای شخپل مشکل را سره وای او چای مړی او عزت وک او خو په معنی وخت دې ته مونږ نه ملمغزا
بلګ لري کډیر
هیڅ مغزات مالته لزان بخټه مور کو دته ورته زو ور
خپل خو بچاته نه ملمغزا کیږي
څوک
ته
ز
و
چې ملمغزا سم ما شپنه تیریک ای ملمغزا شپا کما ده
شا
و نی کمال خدا نی خوی خدا انسان گرات خدا سلیتوب خدا چې آینده لري
خیر اوس کاکا جره